بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حغی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه یې خګو مینوالو هم سیم افسر د نور انډی والا نو ښه او نیک مرغه اورز درته غواړي دوستانو نن د جمعې مبارک اورز د 1400 لومړي هجری المریس کال د کب د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې ل 10 او د 2023 میلادي کال د مارچ ل 3 نیټې سره سمون خوري زمو په دې یو ساده خبرونه کې چې څو شبي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې در تسمی زونړېوال خبرونه وړاندې کیږي لسمی زونړېوالو خبرونه ورسته بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې په تایوان د وسلو د خرڅولو په اړه امریکا ته د چین د جدي خبرداري په باب ده بیا هم د تلپاتې خوشبینو ملړې نننې برخه دراوړو لدی ورستا بیا هم د ایران سیل نومی لڑه اوسنه برخاوری دلی شی او د خبرونه په پای کې هم د ستاسو په خطونو پیغامونو شعرونو خو خو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام اوریدل شي چې زموږ د یو ساعته مازیګرنه پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي څو شپې ورسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو تر پای را سره ملتیا وکړئ اوسم په تهران کې د مازیګر 4 بجې ورستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ایران د ملت د کلک هوډ په مقابل کې د دښمن ترکیبي جنگونو ماته خوړلې ده پاکستان د تیلو مرستیال وزیر د ایران لخوا د ګیسو د پایپ لاین د نه بشپړولو په دلیل د 13 میلیارډ ډالري ګرمي د ورکولو له خطرې سره مخ دی د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو هڅې دوام لري او د فلسطینی شهیدانو وینه با په چورلټ بریالي توپ نور هم رانځ دی کړی بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خپل ای وړي شاندار نورسته د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران دښمنانو د ولس په ضد ترکیبي جنگ ته مخه کړي وویل د ایران د ملت کلک هوډ د دښمنانو درستې حربي او اوزارونه ناکام کړي دي ایران پریس خبری اجانس راپور ورکړ د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د ایران د جنوب بوشهر ولایت د دشتي ولسوالۍ د خلکو په ټول کې د دې خبرې په کولو سره چې اوس هغه څه چې د ایران ملت ورڅخه برخمن دی خپلواکی آزادی او هغه نظام دی چې د ولس پر رایو او د دینی ولسواکۍ باندې مشتمل دی وویل د ایران ولس په مختلفو ډګرونو کې د مونږ کولی شو په شعار سره خپل ټول کارونه اجرا کړي دي او په کلک هوډ او اراده سره په عزت او خپلواکۍ پسې دی ښاغلی ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ملت قدرت اتکلن جنگ او بندیزونه او ګواښونه ناکام کړي دي او نړیوال استکبار یې حق وک پاتې کړی دی وویل په اقتصادي او پوځي حوزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګ ګاډي د درولو په مخ سره د دښمن ترکیبي جنگ ماته خوړلې ده د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د زده کوونکو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د سټرس او خفګان د رامنځته کولو لپاره د دښمن رسندوی جنگ ته په اشاره سره وویل په ښوونځیو کې رامنځته شوي موضوع کې د کورنیو چارو او اطلاعاتو وزیران مامور کړی شوي څو په لومړي وخت کې دغه پیښه تعقیب کړي او بشپړ راپور یې هم ولسته وړاندې کړي په وروستیو څو شپو ورځو کې د ایران په ځینو ښارونو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي له مسمومیت سره مخ شوي دي چې تخصصي او ارزونکي ډلې د دغه مسمومیت د پیښې د علت په ارزونې بوختې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی سردار عبدالرحیم موسوی د هیواد دفاعي توان منیو ته په اشاره سره وویل ډرون الوتکو د ایران د جنگي توان د لوړتیا سبب ګرځېدلې دي. د ایران د دفاعي نظریه په اساس د پرمختللي مخنیونې په اصل مشتمله ده. د حقیقي مخنیونې د رامنځته کېده د پوځي توان منیو او باریاو باوري وسلو د درلودلو او د یو قدرتمن او سنبال پوز په اختیار کې د درلودلو لپاره اساسي رول لري. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د پوز لوی درستی سردار تورن جنرال عبدالرحیم موسوی د دې خبرې په کولو سره چې د هوایي ځواک د ډرون الوتکو قدرتمنه برخه د هیواد د جنگي توان د لوړتیا سبب شوې ده وویل دغه توان منی د ایران په داخل کې د پورزو د جوړونې او رغونې د برخو پام ته دار ده. د ایران د پوځ لوی درستی دغه راز وویل د دغه توان د لال وړتیا لپاره به هوایی ځواک هیڅ اقدام څخه ډډه ونه کړي. د ایران د ولس دښمنانو د اسلامي انقلاب د بری لا هم هغه پیله تر دې دمه تل په ظالمانه بندیزونو سره په هیواد د گزار کولو هڅه کړې ده او له هیڅ ډول صنعتي بندیز یې ډډه نه ده کړې. البته د ایران ولس تر دې دمه د دښمنانو د دغو دسیسو په وړاندې په داخلي تولید باندې په تکیه سره مقاومت کړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند لوړپوړو چارواکو سره د لیدو کتو لپاره نن غرمه تهران ته راغی. ایران پریس خبری اژانس راپور ورکړ د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی تهران ته پر رسیدا سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې د نړیوالو او پارلماني چارو د مرستیال بهروز کمالوندی له هرکلی سره مخ شو. ټاکل شوی د رافائل گروسی په دغه لنډ سفر کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له مشر او نورو اړوند چارواکو سره لیدو کته وکړي او خبري سرچینې دغه سفر تر ډیره حده مهم ګڼي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په همدا وروستیو کې له سی این این خبري چینل سره په خبرو کې ویلي دي د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران رابطه په خپل سمې او طبیعي لاره روانه ده. د ایران خارجه وزیر ویلی دی تهران له واسطو څخه په استفادې سره امریکایانو ته په ډاګه ویلی دی چې همغه شان د نړیوالې اټومي موافقې په لار کې یو او دغه لاره مونږ نه ده پریښودلې. د پاکستان د تیلو مرستیال وزیر خبرداری ورکړ دغه هیواد د ایران د ګیسو د وارداتو په وړاندې د خپلو ژمنتیاو د نه اجرا کولو په دلیل د اتلس میلیارډ ډالری جرمانې له خطرې سره مخامخ دی. د ایران اسلامي جمهوریت د سولې د پایپ لاین د پروژې د تړون په وړاندې په خپلو ژمنو په عمل کولو سره د پاکستان د اتکلن ځنډ او لټیو په دلیل د اتم میلیارډ ډالری ګرمې غوښتون کې دی. پاکستان ته د ایران د ګیسو د پایپ لاین د پروژې د تړون د اجرایي کېدا نیټه د 2014 کال پای پورې ټاکل شوې وه خو ایران د دغې نیټې له رسېدو د مخکې د 2 میلیارډ ډالرو په لګښت سره په خپلې ژمنې عمل کړی او د ګیسو د پایپ لاین پروژې له پاکستان سره تر ګډ پولې پورې جوړه کړې ده. په 2009 کال کې د تړون په اساس پاکستانی لوري د ژمنتیا په اجرا کې د ځنډ د جرمني د ورکولو ته پابند شوی دی خو د ایران اسلامي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب او خپل ښه نیت په اساس تر دې دمه دغه جرمانه نه ده ترې اخیستې. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان د تیلو مرستیال وزیر سید طارق حسین د دغه هیواد د پارلمان د پبلک اکاونټ کمیټې په غونډه کې د ایران د ګیسو د وارداتو د پایپ لاین د جوړولو لپاره د کافي سرچینو نه تامینې داتا په اشاره سره خبرداری ورکړې. پاکستان به د دغه پایپ لاین په موقع د نه بشپړولو په بڼه کې لا درندې او سخت جرمانې سره مخ شي. د پاکستان د تیلو مرستیال وزیر وویل د دغې پروژې لپاره 325 میلیارډ روپۍ مخصوصی شوي خو تر دې دمه یوازې 8.2 میلیارډ روپۍ تامین شوي دي. هغه زیاته کړې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ته ویل شوي دي یا د ایران د ګیسو د پایپلاین د پروژې د بشپړولو اجازت ورکړي او یا هم پیسې ورکړي چې پاکستان ایران ته دغه جرمنه ادا کړي. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو لکمخ سره سره پاکستان ته د ایران د ګیسو پایپ لاین چې د سولې په پایپ لاین هم مشهور دی پر اسلام آباد امریکا په شمول د ځینو بهرنیو قدرتونو په دباو سره هم هغه راز نیمګړی پاتې دی. له دې سره سره پاکستان له قطر څخه د مایا ګیس د وارداولو په شمول له مختلفو لارو د دغه هیواد اړتیا وړ انرژي د پام وړ برخې د تامینولو په باب ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي. امریکا د چین، پاکستان او روسیې په لسګونو شرکتونو په تور لیست کې ورزیات کړل. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ د امریکا تجارتي چارو وزارت د چین، روسیې، پاکستان، سپینې روسیې، میانمار او څو نورو هیوادونو د اوو دیرشو شرکتونو نامې د خپل تجارت په تور لیست کې شاملې کړې دي. په راپور کې ویل شوي دي امریکا د خپل ملي امنیت او ملي ګټو د ساتنې په پلمه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د امریکا د بندیزي جنگ له سختېدا سره په یو وخت خپل تور لیست د مختلفو هیوادونو د وو د شو شرکتونو نامې ورزیاتې کړې دي. په راپور کې ویل شوی دي د امریکا تجارتي چارو وزارت په خپل یو نوي اقدام کې د غلسته د چین نور 28 شرکتونه، د پاکستان 4 شرکتونه، د میانمار 3، د روسي سپینی روسي او تایوان یو یو شرکت دغه تور لیست ورزیات کړی دي. دغه اقدام په توجیه کې راغلی دي دغه شرکتونو د ایالات متحده د بهرنیو سیاست د بهرنی سیاست یا ملي ګټو سره په تضاد کې په فعالیتونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ننګرهار کې لال فلاح پوهنتون تر دې دمه 900 زیات زده کړیالان فارغ شوي دي. د دغه پوهنتون چارواکي وایي تر دې دمه یې زرګونه ځوانان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه سره وړاندې کړی دي. په سویس کې دیرا د افغانستان د اعتماد صندوق یا بسپنې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو د آزادولو لپاره د لارو چارو د لټولو په باب د دغې بسپنې د دوهمې غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړی او ویلی دي د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو د آزادولو لپاره د لارو چارو لټول دوام لري. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د وحشي سیونیسټي پوځیانو په لاس د خلغلیه په ختیځ کې د یوه فلسطیني ځوان د شهادت په غبرګون کې ټینګار کړی دی. د دغو شهیدانو وینه به د قدس پر نیواګر رژیم حتمی برای نور هم را نږدې کړي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سن خلاص سیاسی تبصرہ دراورو چې په تایوان د وسلو د خرڅولو پاړه امریکا ته د چین د خبرداري په باب ده. د چین خارجه وزارت د تایوان ټاپو په وسلو سمبالولو پاړه امریکا ته سخت خبرداري ورکړې ده. دا دغه خبرداري له دې وروسته صادر شوې چې د امریکا دفاع وزارت د 619 میلیون ډالر په ارزښت په تایوان ټاپو د اف 14 ډوله جنگي الوتکو او له دوی سره د اړوند تجهیزاتو د خرڅولو د تصویبې دا خبر ورکړ. د چین خارجه وزارت سملاسي په یوې اعلامیه کې د امریکا دغه فیصلې ته غبرګون ښودلی او اعلان یې کړی باید په تایوان له هر ډول وسلو خرڅلاو څخه ډډه وشي. د بیجنګ دغه جوت او روښانه دریځ ښیي چې د چین حکومت له خپل ټاټوبي سره د اړوند مسلو په باب هیڅکله هم چا سره کومې ټوکې نه کوي او د امریکا هر ډول دریځ او فیصلې ته چې د خپل ملي حاکمیت په تاوان یې وویني غبرګون ښیي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا له خوا د یوه واحد چین له پیژندنې سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو د خپلواکې غوښتنې او پوځي قدرت د پیاوړي کولو سیاست تعقیبوي. دا نړیوالو چارو یو کار پوه ژانګ تنګ جونګ په دې باب وایي داسې بریښي چې امریکا د تایوان په باب د چین خبرداري جدي نه ګڼي. دا په داسې حال کې دی چې چین په کراتو امریکا د چین په داخلي چارو کې چې تایوان هم یو برخه ده له هر ډول لاسوهنې منع کړې ده. خو امریکا په تایوان د پرمختللو وسلو او پوځي سازو سامان د خرڅولو لپاره په هڅې سره د چین د ستراتیژیک صبر د ازمویلو تکل کوي. امریکا په یونان باندې د پرمختللو وسلو او پوځي سازو سامان په دوامدار ډول په خرڅولو سره څو مخې تعقیبوي. لومړی دا چې تایوان ته تا د وسلو د اخیستو د بازار په توګه ګوري چې د امریکا د پوځي صنایعو لپاره مهم دی. دوهم د چین د تایوان په موضوع کې له دوی سره ښکېلولو او له چیلنج سره په مخامخولو پسې ده. او د چین او د امریکا دریم هدف چې زیاتره د اوکراین له بحران وروسته پورې خپل خودنمایی کوي د اوکراین په وړاندې د روسیې په څیر غبرګون ته د چین مجبورول دي. دا په دې معنا ده چې امریکا د تایوان په باب هم د اوکراین د بحران په شان یوې شخړې په جوړولو پسې ده. دا په داسې حال کې دي چې چین د ستراتیژیک صبر په غوره کولو سره تل د امریکا لمسونکي سیاستونه شنډ کړي دي. د نړیوالو چارو یو بل کارپو او شناندې هنری کسنجر هم په دې باب وایي امریکا باید د چین خبرداري او احتمالا غبرګونونه کمزوري ونه ګڼي. یو داسې غبرګون چې نتیجې به یې هیڅکله هم د درک او ارزونې وړ نه وي. پر دې اساس امریکا باید په تیره بیا د تایوان په باب له اندازې زیات د چین د لمسونې سیاستونو ته دوام ورنه کړي، ځکه امریکا د تایوان په وړاندې د چین د حساسیتونو په اړه ښه خبره ده او پوهیږي چې چین په دې باب ټوکې نه کوي. په هر حال امریکا په تایوان باندې د پرمختللو پوځي سازو سامان د خرڅولو په تصویبولو سره ښیي چې د چین د لمسونې سیاست په جدیت سره تعقیبوي. دا په داسې حال کې دي چې تایوان ټاپو مشران هم په دې ښه پوهیږي چې د هر ډول جنګ د رامنځته کېدا په بڼه کې چین د تایوان د سملاسي نیولو لپاره له لازم قدرته برخمن دی او له امریکا د ډیرو پوځي سازو سامان اخیستل د دغه ټاپو امنیت تضمینونکي نه دي. په همدې دلیل بیجینګ په کراتو د امریکا په مځکې کې د لوبې د پهلو په باب تایوان ته خبرداری ورکړی دي، ځکه چې چین تایوان ټاپو د خپل ټاټوبي یوه نه بیلیدونکي برخه ګڼي او د امریکا خوځښتونه او په تایوان د وسلو پلورل د چین د حاکمیت خلاف ورزي ګڼي او د واحد چین له سیاست سره یې په توپیر کې بللې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکه هیلې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوې یم. تاسو ته پد ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معرفي موضوعاتو په حقله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی کنی او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساین او فلاح په لټه کې دی. لا لومړی ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول گمراهی او د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسئله او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د ایران سیل.
د ایران سیل د لړۍ ډیرو قدرمنو او محترمو مینوالو، سلام علیکم. د ایران د مختلفو ولایتونو له سیل وروسته د تهران ولایت د سفر د دوام لپاره مو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عطو الله خوګرنی
استاسو حضور ته حاضر شوی. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګرانو ملګرو، د تهران ولایت د پیروزکوه ولسوالۍ په دوام کې د دغې سیمې دوه ښایسته کلیو هرنده او خومیده سیمی تزجو د تاریخ په اوږدو کې مختلفو قومونو او ډلو پیروزکوه ولسوالۍ ته پاملرنه کړې ده. پیروزکوه له زرګونو کلونو د انسان د هستوګ نځای پاتې شوی دی او په همدې وجه پکې ډیر تاریخي آثار هم موجود دي. پیروزکوه ښار اتلس تاریخي ځایونه لري چې په لرغوني او اسلامي پړاوونو کې ورګرځي. د ښار همداشان اته سرایا، اته ویشت قلاګانې او یو تاریخي کور لري چې د شتون په وجه هر کال ډیر سیلانیان د دغه سیمو لیدو لپاره دې ښار ته ورګرځي. پیروزکوه ډیر مذهبي ځایونه هم لري چې ورڅخه بقا، سید علي و خانواده، د امام موسی کاظم علیه السلام د زوی امام زاده اسماعیل مزار او د اما مزدگان معصوم سلیمان بی بی په نامه تاریخي ټولګي ته اشاره کولای شو. دغه مذهبي ځایونه سربیره پر دې چې ډیر زیارتوال ځان ته جذبوي، ښکلای د هر سیلانی سترګې بریښوي.
عزیزانو، لکه څنګه چې مو په تیرو پروګرامونو کې مو وویل، فیروزکوه سیمه د البرز غرونو د لړۍ په میانس کې پراته ده او ډیر سندونه پکې بهیږي. دا چاره لامل شوی ده چې له زرګونو کلونو نه تر اوسه پورې د خلکو د اوسېدو لپاره یو مناسب ځای وي. په فیروزکوه سیمه کې ډیر کلي شته دي او موږ په دې نننی پروګرام کې غواړو چې یو شایسته کلي ته یې لاړشو چې له فیروزکوه ښاره 15 کیلومتره لیرې دی. د دغه کلي نوم هرنده او په همدغه نامه درې کې پروت دی. هرنده کلی د مڼو له باغونو او د میوو او سنوبر له دنګو ونو ډک دی چې د دغه کلی ښکلای لا زیاته کړې ده. دغه کلی د خپلو دنګو غرونو په وجه ډیره ښایسته منظره هم لري او د البرز غرونو په لړۍ کې د یو جادویي کلی په شان ښکاري. د هرنده کلی کورونه له ډبرو، خټو، کاګلو یا بوسو جوړ دي او دودیز جوړښت لري. د قزاقان چای او نمرود په نمونو د فیروزکو دو مهم سندونه له دغه کلی څخه تیریږي. دغه دواړه سندونه د هبله رود سند اصلي څنګه ګڼل کیږي چې د سیمې د زرغونوالي او تاندوالي لامل شوي دي. کلی د طبیعت تر څنګ داسې ښکلاوي لري چې د خلکو او د هغوی د کلتور او د ژوند د رودې تر څنګ تل په یاد پاتې کیږي. د هراند کلی خلک ډیر میلمه پاله او مینه ناک دي او په ګیلکي ژبه خبرې کوي. هغوی خپل ژوند په کرهنې او باغوانۍ تیروي او ورسره ډول ډول ګلونه کري او قزل اعلی یا ټراوټ کبان هم ساتي. البته د دغې کلي تر ټولو مهم محصول الوګان یا پټاټې دی چې ډیرې مشهورې دي.
خوګوردن کو بیا هم خرغلاس د هیرندا کلی پاترا پکې ډیر پخوانی غار موجود دی. د غار د غار بورنیک په نام مشهور دی. دغه تاریخي غار ته د تګ لپاره باید د کلی له منځه تیر شو او شپږ کیلومتره په غره کې مزل ووهو چې کابو یو نیم ساعت وخت اخلي. یو نیک غار د سمندر له سطحې 2000 متره لوړوالی لري او اوږدوالی کابو 3473 متره دی. دغه غار د اوږدوالي له نظره د ایران څلورم اوږد غار ګڼل کیږي. د غار خوله تقریبا 15 متره او لوړوالی 6 متره دی او دیوالونه د چونی او ډبرو دي. غار ته د ننوتلو لپاره باید 148 زینې لاندې لاړ شو. غار ته په ننوتو سره انسان د هغه په طبیعي عجایبو کې غرق کیږي او خوند ترې اخلي. د دغه خار ښکلا تر څنګ یوه محاویته ده چې یو وخت د غار میشتو انسانانو لپاره د اوسېدو یو خوندي ځای و او نن سبا یې په ځان کې ډیر رازونه ساتلي دي. دمګری نور دان غار له دغه غار څخه د جان پنا په توګه کار اخلي. د غار په دیوالونو باندې د پخوانیو نقشو نگار شتون لري او د اطرافو نورې منظرې د یورانیک غار له جذبیاتو څخه شمیرل کیږي. دغه غار یو څه د ځمکې پیژندنې د خاصو ځانګړنو د لرلو په وجه په ایران کې د جیوټوریزم یو مقصد دی.
د هراند کلی له پیژنګلوي وروسته د خپل چکر په دوام کې خومده کلی ته ځو. د کلی له تنګواشي وروسته د فیروزکو د سیاحت دوهم مهم ځای ګڼل کیږي. له فیروزکو خار 10 کیلومتر وروسته زرین دشت کلی راځي چې خومده کلی ته در رسیدو لپاره باید له دغه کلی تیر شو. کلی ته در رسیدو لار ډیره تاو را تاو ده او د تهران مازندران د ریل پټلۍ سره نږدې غځېدلې ده. اورګاډی او مهاباد سټیشن کې درېږي او کوم مسافران چې خومده کلی ته د تګ نیت لري کوزیږي. په لارې کې په هبله رود باندې یو ډیر پخوانی پول راځي چې د لارې ښکلا یې زیاته کړې ده. خومده ته د رسیدو یو بل لاره له هراند کلی تیریږي چې اول د اغه په اکله ژغیږو. د دغو دواړو کلیو لاره پلی یا پیاده وهلا شو. کلی ته چې ورسیږو لومړی چیز چې نظر ځان ته جلبوي او په نظر کې راوړي دا دی چې مڼو، ګلابي یا ناشپاتي او شفتالو په شان د میوو پریمانه باغونه دي. د دغو باغونو شتون د سیمې ښه آب و هوا او د هبله سیند شتون دی. دغه له اوبو ډک سیند له خومده او د تهران ولایت له نورو شمال ختیځو سیمو تیریږي او په پای کې ګاونډي ولایت یعنی سمنان ته رسیږي. مناسبه آب و هوا سبب شوی ده چې خومده سیمه ډیره زرغونه او شنه شي او د ډول ډول مارغانو او حیواناتو د اوسېدو لپاره یو مناسب ځای وګرځي. دغه کلی د شکون، لومبړو یا ګیدړو، سویو او لیوانو په شان ځناورو او د باز او مختلف ډول ډول وړو مارغانو کوربه هم دی.
د خومیده کلی او د هغه د اطراف لرغونواله زرګونه کلونو تر رسیدګي د کلی د ختیز غورونو په خوا کې د ډیرو پخوانیو کورونو پاتې دیوالونه او آثار د دې خبرې گواه دي چې د خومیده کلی خلک د پیروزکوه د نورو ډیرو کلو په شان په مازندرانی لهجه خبرې کوي، ځکه چې تهران ولایت له مازندران سره گاوند لري او مازندران قومونه له زرګونو کلونو راهیسې د پیروزکوه په مختلفو سیمو کې اوسیږي. خو د خیسته خومیده کلی اصلي جاذبه د مدني اوبو کمساري چینه او د هغې ډنډ دی چې د کلی په خوا کې موجود دي. دا د سړو او شفا ورکوونکو اوبو ډک ډنډ دی چې خومبا یا بی خامبو هم ورته ویل کیږي. د چینې په غاړه یو طبیعي ډنډ دی چې د چینې له اوبو ډکیږي او ډیر کبان او د اوبو حیوانات پکې ژوند کوي. د خومیده ډنډ په جوړښت چې هیڅ ډول غیر طبیعي مواد او مصالحې نه دي استعمال شوي، د جوړېدو ټول عناصر ځایي او طبیعي دي. د خومیده ښایسته ډنډ او په د اوړي ګرمو ورځو کې هم سړی دي او هم دا چاره سبب شوي چې له ګرمۍ ستړي شوي ډېری خلک ځانونه دغه چینې ته رسوي. خومیده چینه ډیره پخوانۍ ده او د کلونو په دوران کې ډیرو خلکو هغه ژوند تیر کړی دی چې او د هغې له نعمتونو یې هم ګټه پورته کړې ده. د دغه چینې مدني اوبه ډیر درملیز خاصیتونه هم لري. ځینې خلک باور لري چې په خومیده چینه کې په لامبلو سره د هډوکو دردونه او د جوړونو ناروغیو او همداشان د دانو او زخمونو په شان د څرمن ناروغۍ ډیرې زرخه کیږي.
ګرانو دوستانو، د ایران سیل د لړۍ دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي. په دې هیله چې خوند مو ترې اخیستی وي، په راتلونکي پروګرام کې به د تهران یوې بلې ولسوالۍ د ماوند ته لاړ شو. نو تر هغې مو په مهربان خدای سپارو او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
پاک الله مل ښه وختونه.
کلا
راشا
سلام دراغه ترا نغلی، سلام دراغه ترا نغلی، پکار می ندی بی دیدنا سلامونه. د تهران رادیو د هر کله راشا خبرونه ډیرو خوګو او قدرمنو مینوالو زما عبدالمجید دورانی او زما د خوګ همکار
اتبلا خوګرنی
تا د او لمینې ډک سلامونه ومنه. هیله لرو چې تاسو به روغ رمټو د صحت په جامو سنبال یې او په مینه به مو تهران رادیو نیولی وي او خپل خبرونه یعنی هر کله راشه به اورئ له خیره. ګلونو زړه ته رانږدې اوریدونکو، د نن ورځې په خپرونه کې به هم اول ستاسو ښکلي ښکلي لیکنې راخلو او بیا به غږیز پیغامونه درته اورو. نو عطاالله صاحب، تا ته هم ښه راغلاس وایو، که څه ویل غواړې اوریدونکو ته بسم الله کې تاسو.
ډیر عزت مننه درانه صاحب، زه هم تاسې ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او تا مخکې ویل چې سلام دراغې ترانغلې، نو دارې زما سلام واخله او زه راغلم.
بالکل مننه مننه
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول ښه وي او په مینه خپرونه اوري. ماجد صاحب که ستا خوښه وي، زه به د اوریدونکو ته مخکې تر دې چې خپرونه ته ورشو د خپل ویبسایټ ټلیپ واټساپ شمیره او د ایمیل ادرس.
بالکل ښه خبره ده.
ګران اوریدونکو، لومړی خو کله دې وروسته موږ ته لیکونه رالیږئ، هڅه وکړئ چې خپل لیکونو کې خپل نوم او د ځای نوم هم ولیکئ. نو زموږ د ایمیل آدرس دی pashto99@yahoo.com. همدارنګه زموږ د ویب سایټ آدرس دی www.farstoday.ir/ps. نو په دې ادرسونو کې دوستانو تاسو کولای شئ چې هر کله راشه پروګرام هم واورئ او ترڅنګ نور ټول پروګرامونه د تهران رادیو هم واورئ او هم بیلابیل پزله پوری مطالب او خبرونه هم ولولئ
او ولولئ. او بل واتس اپ لاره او دغه ایمیل چې عطا الله صاحب درته اعلان ک ل دغه لاره مونږ تخپل خواغه خواغه پیغامونه لیکنې دغه شان نیوکه خپل نظرونه د خبرونو په حق لا هم دغه شان چې د خبرونه کیفیت ورسره خکېږي اگر لیگل شی مونږ باغی باندې غور کو او هغه با ان شاء الله آینده پروګرامونو کې به خیال ساتو دا خبره.
په دې زوردونکو ته یو خاص دلیل لرم. لکه د ماخ لو د مکی ورته یو ډیر خولای نغمه.
ها.
هغه ورته وړاندې کو بیر ته خبرون تر اگر زو لیکون ولول.
ډیر خوان بو کی.
نو لنډه د ما یو وخت کولی نغمه.
درته خراغلاس وایو د تهران رادیو دا او تاسو هر کله راشه پروګرام اوري. نو لژمن سره سم ورزو لیکنو ته تاوله سیب څنګه دی خوخه ده؟
بالکل.
پهل ل یو زړه پوری لړن مطلب څخه کوو. نوید الله اکبری چې زمونږ دایمي اوریدونکو دی ل افغانستانه مونږ ته یو په زړه پوری مطلب راستولې او لیکي چې هیڅ کله هم یو انسان دومره مزوروه چې ستاله عمله د هغه موسکا مړ شي.
ډیر علی پزله پوره مطلب دی، یعنی که ته چاته زیان ورسوي، تکلیف ورسوي، خپای کی مایوسه کې واغه خوشینه ووسی کینو، دا ډیر خکار نه دی.
بالکل، د چازړه ماتول واقعا چې ډیره لویا ګناهونه کوم راځي کنه.
ته خو د چازړه نه ماتوي.
نه نه، زه خو ګوره اوریدونکو نوم پښتنه کوي شي واتس اپ کې وګوره زما
نه دوستانو مجدرانه صاحب واخ خان زلونه ټکوروي. بل اوریدونکو ته به ورشو بیا هم نوید اکبرزی د چپرهار نه یو بل مطلب را لګل دی. دی وای ژوند ډیر لند دی او نصیب خو خدای چې مونږ د دوه مطلب راخستې دي.
دا واقعا
د خپل نصیب دی.
نصیب دی نو.
او دی وای چې ژوند ډیر لند دی، نفرت کې نه شاته پرېګ دی، محبت مینا او ورولې وکړي او هم په الله جل جلاله در څخه راضي شي او هم د الله جل جلاله مخلوق.
یره ډیره کول خبره کړې ده نوید اکبر زی صاحب. واقعا چې ژوند دومره نه دی چې مونږ پکې کینې او دشمنی او دغه سیزونه وپالو کنه. بالکل، چې په مینه تیریږي او دومره لګم دی، یعنی چې ګوري بس بیا سړی بوډا شوی او بیا وخت تیری او د اعتبار هم نشته کنه. ته وایې چې نن به خیر دی، د سره کینه وکم سبا به راضي کم، نو سبا پته هم نه لګي چې سبا به مونږ به یو یا به هغه به یا به نه. نو الله دې
نفرت سره نفرت
وکړي. نفرت سره نفرت وکړي، ګل خبره دې وکړه. خو ګیانې صاحب نصیر احمد سحر دی کنه، ډېر ښه ښکلې لقب ځانته انتخاب کړی. یو پیغام را لګلې دی خو د خپلې سیمې نوم یې نه دی خودلې. نو دغه ان شاء الله چې آینده کې ملګری دغه شي ته پام وکړي، خپل نوم د خپلې سیمې نوم ضروري مونږ ته راولېږي. البته لیکلی دی چې کله چې پر انسان د مرګ حال راځي، نو یوازې همدا ارمان کوي چې کاش عبادت او استغفار مې زیات کړی وای. او نو وای چې کل نفس ذائقۃ الموت، نو پا عبادت کے مو زیات والے پیدا
کرے دیر پزلا پورا یعنی نشت منی پکارے گی ناڑی کی پکارے گی دے مر گروستا نو یواز عبادت تھا او استغفار
پل عمل دے لار مل
اخ پل عمل دے لار مل نو خ پیغام مخر کی ورکڑا چھ پیدات عبادت کو مو زیات والے را ولے زما پلاس کی دلک حمید پکتیاوال را لے گلے دی یو بیت او یولن مطلب را لے گلے دی نو کدی خو خوئی چھ زید تول والا
بالکل میں خو خدا
د محشر خلق بٹول رہتا حیران شی د محشر خلق بٹول رہتا حیران شی زب رب تا داسی سوی چغی وکڑا
ای ہے دارا تا دیر پزڑا سوی اخکاری
خودی دی خیر پیخ کی ہمدار از بل مطلب را لیکلے وی ها خلق کو سخا فاصلہ وخلی چی تاسی غم جنبی وی روی می او ہمدار از بہترت سخا مولری ساتی بل مطلب کی وی دا بہترین خلق کو ملگرتیا وکڑی بہترین خلق دا یو خ کتاب مثال لری
دیر خ ډېر ګل خبرې را لېږلې دي واقعاً چې وای چې چا سره کېنې هغه شان به کې که نه وایي بد
چې اوسي په خوی بد هغوی شي
په هغوی شي یاره ډېر ما نه یېرو ښه متل را مننه مننه
بل لیک ساج پلاس کې دی
او عمران ارمانی ورور له افغانستانه د غنی خان بابا یو څو بیتونه را لېږلې دي نو زبې وره مو ملګرو ته وای نظر چې مې د سترګو په جنت کې
لیوانې
شو یو شور شو چې غنی په
محبت کې لیوانې شو
ډېر ښه او وختونه ورته ټیټ شو خو دا سر ورته ټیټ نه شو
وختونه ورته ټیټ شو خو دا سر ورته ټیټ نه
شو دا زړه چې مې پښتون وو په غیرت کې لیوانې
شو نو پښتون قوم خو رښتیا هم داسې غیرتي قوم دی او ډېر مننه چې بیتونه را لېږلې دي ما سره یو بل لیک دی کوي زبې ولولم
بالکل بسم الله
وایي السلام علیکم د ایران تهران پښتو رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بیا هم یوسف خان دلګریم له پاکستان څخه
ډېر ښه
دلګرور یو ټوک را لېږلې ده کدي خوښوي نو لولمې دی وایي چې زوی د زوی او پلار او بلاخره به د مور دی لوګ سره وایي زوی پلار ته ویل چې پلار الوتکه چا جوړه کړې نو پلار یې څه ورته ویل چې نه پوهېږم نو بیا زوی پوښتنه وکړه چې پلار موټر چا جوړ کړی دی پلار بیا ورته ویل چې نه پوهېږم او زوی بیا پوښتنه وکړه چې پلار کښتۍ چا جوړه کړې پلار بیا ورته ویل چې نه پوهېږم نو زوی بیا پوښتنه وکړه زوی هم ګوره
خوږ
په استلا شلو بیا ورنه پوښتنه وکړه چې بایسیکل چا جوړ کړی دی نو پلار بیا ورته ویل چې نه پوهېږم نو دا مور خو مېرمنه وه هم دواړو غوښتلې چې د دوی تر منځ یو پلار باندې پرده راشي ورته ویل چې زوی پلار دې مه پذابوه او اوس له کار راغی ستړی دی
کنه
اصلا ذهني کار نه کوي نو پلار یې په دې خاطر چې ځان کم رانه ولي ورته وایي پرېږده 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 چې پوښتنې ډېرې وکړي معلومات به اضافه شي
صرف په پوښتنه خو معلومات نه زیاتېږي جواب خو ورکې کم از کم البته یوسف خان دلگیر رور ته وعلیکم السلام وایو ډیر زمونږ خوږ اوریدونکو پخوانی لورالای نه دی بلوچستان نه او ګیلم همیشه وی چې وی رادیو هلته کار نه کوي کنه نه راځي فریکوینسونه زمونږ یو څه کمزوري دي نو انشاءالله دوی ته به گروپ کې دغه غږیز فایل د پروګرام دو انشاءالله چې خپل پیغام هم ووري او د پروګرام هم ووري خوند ته واسي یو بل ډیر پزله پورې لیکم او دا خیر محمد ورور له افغانستانه مونږ ته را لیکلی چې وایي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي تر ټولو غوره انسان هغه څوک دی چې له ګنا او کینې څخه پاک زړه او رښتینې ژبه ولري
ډیر پزله پورې نو پدې کې باسته اړتیا نشته
بالکل دا د کاڼي کرخه ده او حدیث شریف ته د کې هیڅ مونږ نشو ویل
بالکل ژبه هم کلا ده هم
بلا
ده ما مخکې اوریدونکو ته وډالې وړاندې کړه اوس ما خو زله غواړ چې بیا ورشو یوې نغمې ته او هم بلګ دمه
وکړو
نو هم دمه او هم یو ښکلی نغمه
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو. څو ورځې مخکې چې د شعبان د میاشتې دغه ولادتونه دي د پاکو امامانو علیهم السلام، په دې حکله ګروپ ته او دغه شان ریډیو ته ډیرو ملګرو خپل پیغامونه، شعرونه وغیره را لېږلي دي. د حضرت امام حسین علیه السلام ولادت وو، د حضرت امام سجاد علیه السلام، د حضرت عباس علمدار. نو په دې لړ کې ګران ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب یو ډیر ښکلی شعر را لېږلی، نو راځئ چې وویرو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شعبان د میاشتې پنځمه نیټه سمون لري د حضرت امام زین العابدین علیه السلام، سلورم امام چې امام سجاد یادیږي، او د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام زوی دی. د غی نیکمرغی زوکړې سره نو په همدې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په بېله توګه تاسو ته مبارکي ویم. مشهور خو هسې ډېرو په دنیا کې، وی او سب معروف په حسن او ښکلا کې، تشو زین العابدین چې ټول خبر شي چې ښایسته عبادت شو په هر خوا کې، غواړي هر څوک له خپل خدای حاجتونه خوستا غوخته او په حمد او په ثنا کې، دین خدمت کرتا هر سو یزید کړي منا، ستا په شان به څوک تبلیغ کړي په دعا کې، او زکه ته مشهور په سید ساجدین شوې، وی اوګدې سجدې دې خدای ته په خفا کې، کربلا وته لیدلې په دوو سترګو تلوې زکه د حسین د غم ژړا کې، وی بیمار چې باقی پاتې امامت شي د غراز او الهي ستا په بقا کې، او در رحیم ستا په وسیله له الله غواړي د علی سجاد په مخ را عطا کړي. ډیر ډیر مننه.
اوهو، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان او همیشنی همکار دی زموږ، همیشه ډیر په زړه پورې پیغامونه شعرونه موږ ته لیږي. مور تر پښو لاندې جنت وي، مور خو یو ډیر عظیمه هستی وي. موږ ته په همدې موخه یو ورور د ده انداز هم ښکلی دی او خپل انداز کلیوال هم دی. نو دلی کلی ستا د یادونو کلمې زما په زړه مورجانې، ها د نازونو زمانې زما په زړه مورجانې. همدې ته ورزو، دا ورو بیرته راګرځو.
ستا د یادونو کلمې زما په زړه مورجانې، ها د نازونو زمانې زما په زړه مورجانې، ها د نازونو زمانی زما فضل مر جانی. سلام دوانو لا سستانی مهربانی تموری، سلام دوانو لا سستانی مهربانی تموری، ستاد رحمت دی کافلی زما فضل مر جانی، حد نازلو زمانی زما پزړ مور جانی، حد نازلو زمانی زما پزړ مور جانی. زغم لای نشم درد ناست د هجر گرانی، زغم لای نشم درد ناست د هجر گرانی، بس د غم نور زش پی زما پزړ مور جانی، ستاد نازونو زمانی زما پزړ مور جانی.
ډیره ډیره مننه انداز کلیوال صاحب، واقعیا چې ډیر خوله شعر مورا لګلې دی، ډیر خوند وک. ډیره ډیره مننه. بیا به هم راځي سترګې په لارې درته چې دا پروګرام ساسو په دې خوله خوله پیغامونو باندې لا خایسته کیږي. بل پیغام کو وخت لرو، یو لنډ شان به خبر کو د یو بل ملګری. ما په خیال چې ګډ ور شو درنه نومې
نه 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 شته 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 یو وای یو یو حساب ور پسې قلم دی لاس کې دی لیکرا پسې
ډیر خې
یو یو حساب ور پسې قلم دی لاس کې دی لیکرا پسې وای دروغ د چا د پلار خو نه دی په ورځ کې شپاړه زلمړه مړه پسې او ډیر کولې غزل د حضرت نور نیازی ورور مخترا لګلې نو خو خدي شم دا وو
بالکل به وو
کوئی چی یو یو حساب ور پسې قلم د لاس کې ده لیکر اپسې وای دروغ د چا د پلار خونه دی په ورس کې شپاړ زلم را اپسې
ډیر خره
وایا دروغ د چا د پلار خو نه دی په ورځ کې شپاړ ظلم را راپسې که پر اختیار راپسې ځان وژنې نو په سین ګډ شوی یم راځه راپسې
ډېر ښه دی
په ژوندانه چې جړولی یم که مړ شوم جاړي به هغه راپسې خدای مې دې بیا په دې لار رانولي لاړم وشیندې راپسې.
ډېره ډېره مننه حضرت نور نیازی صاحب، ډېر ښکلې شعرونه دي او ډېره مزه وکړه. عطا الله صاحب لیکنې ډېرې زیاتې پرتې دي، ګروپ خو چې ستا لاسته درغلی دی نو داسې لیکنې دي او بس پیغامونه دي، نو زړه خو مې نه غواړي خو وخت راسره نور بیخي نشته. اوس هم د خپل وخت نه مو ډېر زیات پروګرام وکړ. انشاءالله چې بل پروګرام ته به دا پاتې لیکنې پرېږدو او په همدې ځای به د اورېدونکو نه اجازه واخلو.
اجازه اخلو، وخت کم دی، تخنیکي همکار شریک کوي چې وخت
پاتې بالکل نو. د الله پامان،
خدای عمر شه. Thank you.